ازادي راډیو اوریدونکو سلام د مازیګر شپږ بجې سپېږې د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به تاسو ته خبري رپورټونه وړاندې کوو. دا مو خبري مجله ده د ازادي راډیو د نن ورځې د دوو وروستو یو خبري مجلو وخت را رسیدلی. په دغه اوله خبري مجله کې به تاسو واورئ چې په کابل کې نن مظاهره شوې وه. په همدې خبرونه کې به په کونړ کې د عالمانو د شورا لنن نه غونډې خبر سي چې په افغانستان کې جنگ به مفهومه بللی او پر ټولو مخالفو خواوې ژغ کړی چې بهرني ځواکونه له افغانستان وترینو د جنگ مفهوم نسته. د ازادي رادیو په همدې خبري مجله کې د نورو رپورټونو جزئیات په ورسره راسي. اول به جان اقال کوزای د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
دا افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون ویلي و چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې به نن یا سبا اعلان کړي. د کونړ ولایت قومي مشر او دینی عالمان ویلي دی ولایت څخه د بهرنیو عسکرو لوتلو وروسته په دې ولایت کې د جګړې جواز نشته. امریکایي چارواکي وایي ایران ته به اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ویلي و چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې به نن او یا سبا اعلان شي. د ولایتي شوراګانو لپاره څه باندې 2500 تنو ځانونه کاندید کړي و چې 450 تنه به د څلور د شورایتونو شوراګانو ته وټاکل شي. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د وروستۍ نتیجو د اعلان هرکلی کړی او وایي کاندیدان او خلک له انتظار ستړي شوي دي. د کونړ ولایت قومي مشر او دینی عالمان ویلي ولایت څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو خوښ دي او نور په دې ولایت کې جګړې کولو هر ډول دعوی بې ځایه دي. وسلوال مخالفان باید په افغان ځواکونو له بریدونو ډډه وکړي. د کونړ ولایت د علماو شورا رئیس مولوي عبدالرحمن په یوه غونډه کې ویل له کونړ څخه بهرني سرتیري وتلي ټول نظامي او ملکي چارې افغانانو ته سپارل شوي. په افغان ځواکونو کې د قران کریم حافظان او دینی عالمان موجود دي او په نظامي پوسټو او وډو کې 15 وخت لمونځونه په جمع ادا کیږي. په دې توګه د افغانانو پر ضد ډز او جګړه هیڅ جواز نه لري. د کونړ ولایت قومي مشر حاجی عبدالقیوم ویل په کونړ کې هیڅ بهرنی سرتیر نشته، نو له دې سره د جګړې کولو بهانې هم له منځه تللي او دا د هر افغان دنده ده چې د خپل وطن د آبادۍ او سولې لپاره کار وکړي. د کونړ والي شجاع الملک جلاله په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جنگ د ستونزو د حل لار نه ده او د جګړو پر ځای باید د سولې لاره غوره کړي. افغان پولیس وایي د ننګرهار ولایت خوګانی ولسوالۍ کې د وسلوالو په ډزو کې 15 تنه ملکیان مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانۍ وایي حضرت حسین مشرقیوال خبري رسنیو ته ویل دا پیښه نن هغه مهال وشوه چې 9 تنه ملکیانو په یو موټر کې په خوګانی ولسوالۍ کې سفر کاوه چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې هم کیږي. خبرونه آزادی رادیو اوري. د ایران د اټومي پروګرام خبرو کې د امریکا جګپوړي استازي وای واشنگټن به تهران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډي شرمان په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو په مرکز کې د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې په اټومي وسلو سنبال ایران به په سیمه کې د وسلو سیالۍ رامنځته کړي او نور خطر او بې ثباتۍ به ایجاد کړي. شرمان ویل د امریکا متحده ایالات غوره ګڼي چې خپل هدفونه له ډیپلوماتیکو لارو ترلاسه کړي خو ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د یوې معاملې مخکې چې د نومبر 23 نیټه ورته ټاکل شوې خبرې وکړې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ټلیفون لارې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نه پټینګ وغوښتل چې د ژمي پر رسیدو سره د اوکراین د طبیعي غاز روانه لانجه ژر حل کړي. مرکل نن پوتین ته په داسې حال کې ټلیفون وکړ چې د اروپایي اتحادیې روسیې او اوکراین استازي به په راتلونکې اونۍ کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د طبیعي غاز د لانجې د حل په اړه یو ځل بیا غونډه وکړي. د جرمني صدر اعظم د غراز یادونه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې روس پلوي بلتون غوښتونکي باید د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د اوکراین ملي قانون ته درناوی وکړي. بلتون غوښتونکو ویلي دوی به د اکتوبر د 26 پارلماني انتخابات تحریم کړي او په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې به په همدې ورځ جلا انتخابات وکړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سازمان وایي د اوکراین د شخړې له امله له 8 لکو زیات خلکو خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د دې بې ځایه شوو خلکو په 15 نوي د اوکراین د ختیځ اوسېدونکي دي په کومو سیمو کې چې حکومتي ځواکونه له روس پلوو غوښتونکو سره په جګړو کې ښکېل دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د آزادې سوریې د پوځ 1500 جنګیالي به د محاصره شوي ښار کوبانی په دفاع کې له کوردي ځواکونو سره د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه کې یو ځای شي. اردوغان د استونیا په مرکز تعلیم کې خبریالانو ته نن وویل د سوریې کوردانو د آزادې سوریې پوځي جنګیالي منلي او د انتقال پر لارو یې بحث کوي. د سوریې د کوردانو مشر صالح مسلم د اردوغان د خبرو خلاف غږېدلی او رویټرز اژانس ته ویلي په دې اړه تر اوسه تړون نه دی لاسلیک شوی. د ترکیه جمهور رئیس د غراز ویل د ترکیه له لارې کوبانی ته د تلونکو عراقي کردانو پشمیر غزواکونو شمیر 1500 تراټی شوی دی. له دې مخکې موافقه شوې وه چې 200 تنه به د ترکیه له لارې کوبانی ته ځي. شاوخوا 2000 کوردي جنګیالي د کوبانی ښار په دفاع کې د اسلامي دولت د وسلوارو پر ضد جنګیږي. د اروپایي اتحادیې مشران نن سلا شول چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا وژونکي وایرس د مجادلې لپاره به 1.26 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د اروپایي اتحادیې رئیس هرمان وان رامپوا د دې نوې مرستې اعلان په بروکسل کې د دې اتحادیې د مشرانو د غونډې په دوهمه ورځ وکړ. په عین حال کې د ملګرو ملتونو نړیوال روغتیایي سازمان وایي د ډسمبر میاشت کې به په لویدیځ اروپا کې د ایبولا وایرس پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي او د دې مقصد لپاره د درملو استول پیل شوي. له بلې خوا هغه امریکایي ډاکټر چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغانو له درملنې وروسته نیویارک ته ستون شوی په دې ناروغۍ اخته شوی او دا په دې ښار کې د ایبولا لومړنۍ پیښه ده. هیوادونو ته د ایبولا د سرایت په لړ کې مالی د لویدیځ افریقا شپږم هیواد شو چې د ایبولا وژونکي وایرس ورته سرایت کړی دی. او چین او شاوخوا شلو نورو آسیایي هیوادونو په رسمي ډول یو نوی نړیوال آسیایي بانک جوړ کړ. چارواکو نن په پیکینګ کې د تفاهم هغه سند لاسلیک کړ چې له مخې به یې د آسیا د زیربنایي پانګونو بانک جوړ شي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو یو اوریدونکي شریف الله شیرزاد په افغان بیسیم ټلیفون باندې پات سواتلس باندې پیغام راستولای وای ل زموش پیغامونه د ازادي راډیو څخه باید هر ورځ ل خبرونو ورسته اعلان شي. شیرزاد صاحب د ازادي راډیو هر خبرونه خپل ځان ته ترتیب لري خو دا د استاس پیغامو ل خبرونو څخه ورسته خبر کړ. د ازادي راډیو د خبرونی په پاتې د دقیقو کې به واوري چې نن په کابل کې یو شمېر خلکو مظاهره کړې وه. دا چې ولی خبرونه کې رپورت لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. په همدې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې واوري چې د امریکا متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو پر اوکراینیانو ژغ کړی دی چې په دغه هیواد کې پر روانو انتخاباتو کې دی ګډون وکړي. ټاکل شوی چې په اوکراین کې د یکشنبه په ورځ انتخابات وشي. او د نیویارک ښاروال خپلو خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ایبولا ویروس ډیر خطرناک نه دی خپور شوی. د نیویارک ښاروال خپلو خلکو ته وویل چې په دغه ښار کې د ایبولا په ویروس باندې اخته سړی په قرنټین کې دی. په دې خبرونه کې به هڅه کوو چې د اوکراین پر حالاتو باندې تاسو ته وروستي جزئیات وړاندې کړو. د ایبولا د ویروس د خپرېدو او داسې نور مطالب خو تر هر څه مخکې د افغانستان په ارتباط رپورټونه درته لرم. په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو نن وویل چې د انتخاباتو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ورستي نتایج به ډیر ژر اعلان کړي. د ولایتي شوراګانو څخه باندې 2800 ځانونه کاندید کړي دي چې 450 تنه به د 40 ولایتونو د شوراګانو لپاره وټاکل شي. په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي چې د ولایتي شوراګانو د ورستیو د انتخاباتو د ورستیو نتایجو د اعلان هرکلی کوي او وایي چې کاندیدان او خلک د ډیر انتظار څخه ستړي شوي دي. دغه نتایج به اخیرا باید معلوم شي. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه د کابل رپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمعې ورځې تر پایه به سیستم ته د ولایتي شوراګانو د رایو د نتایجو د داخلولو تخنیکي چارې بشپړې سي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې تر پایه او یا سبا د شنبه په ورځ به د ولایتي شوراګانو وروستۍ پایلې اعلان سي.
زموږ کار تقریبا ختم ده. پرون یو څه پرابلماتیک فورمیسی موجود وي، دغه مشکل هم حل شو. که زموږ تخنیکي ټیم وتوانېږي چې نن یې په خیر سره خلاص کړي نو د ورځې تر پایه به اعلان شي، کنی سبا به انشاءالله دا اعلان کړي.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو انتخابات د جمهوري ریاست د لومړي دور انتخاباتو سره یو ځای د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج د سور د میاشتې په 1.3 نیټه اعلان کړل. د ولایتي شوراګانو د لومړنیو نتایجو په بنیاد 455 کاندیدان کامیاب و چې ونوی میرمنې وې. خو دا چې د ولایتي شوراګانو په وروستیو پایلو کې څومره تغیرات راغلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دا به وروسته په ډاګه سي. په همدې حال کې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ چارواکي د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لوري د ولایتي شوراګانو د وروستیو پایلو له اعلان هرکلی کوي. د دې بنسټ ویان فهیم نعیمی ازادۍ راډیو ته وویل دا به ښه وي چې د ولایتي شوراګانو وروستي نتایج اعلان سي، ځکه خلک او کاندیدان نور له انتظاره ستړي شوي دي.
نتایج باید پخوا اعلان شوي. اوس هم په هر صورت کې موږ نشو کولی، ډېر صبر وکړو، هم خلک منتظر دي او هم محترم د ولایتي شوراګانو کاندیدان دوی انتظار باسي، نو ډېر پر دې انتظار ختم شي او پروسه پای ته ورسیږي. بالاخره باید ټاکنو کمیسیون له خوا ولایتي شوراګانو نتایج اعلان شي. نو دا چې د ټاکنو کمیسیون ویلي چې دوی به اعلان نه وي، دا نتایج ډېره ښه خبره ده.
ښاغلی نعیمی زیاتوي، ځکه د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پروسه یو څه شفافه نه وه، چې د ولایتي شوراګانو کاندیدانو او د هغوی څارونکو ته د نظارت کمه زمینه برابره وه. له دې نه وړاندې څو وارې د ولایتي شوراګانو کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون نه غوښتي وو هر څومره چې ژر کېدی سي د انتخاباتو وروستي نتایج د اعلان کړي. هغوی ادعا کوله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په لوی لاس دغه نتایج ځنډولي او غواړي د خپلې خوښې کسان ولایتي شوراګانو ته راولي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکو ویل چې دویم دور ورته د جمهوري ریاست د انتخاباتو تګ او د دې انتخاباتو اوږدې پروسې د ولایتي شوراګانو وروستي نتایج یو څه وځنډول، خو د انتخاباتو په پایله کې د ګوتې وهلو خبره په کلکه ردوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، د ازادي راډیو د دې ساعت خبري مجله تر شپږ نیمو پجو ده. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان یو روسي وګړی چې په جګړه کې نیول سوی دی او له څو کلونو راهیسې په بګرام کې بندي وو، دی امریکا ته لیږدوي. تر دې مخکې امریکا په افغانستان کې د تروریزم په شک کوم نیول شوی بندي خپل هیواد ته نو انتقال کړی. د جمهور رئیس اوباما د حکومت دا پریکړه به د امریکا د کانګرس د ځینو غړو اعتراض وپاروي، ځکه هغوی له دې سره مخالف دي چې مشکوک تروریستان دي په غیر پوځي محکمو کې محاکمه کیږي. اسمت څاروان دې مسلې ته کتنه لري.
د امریکا حکومت په افغانستان کې د خپل پوز له توقيف ځای یو روسي بندي د متحده ایالاتونو ویرجینیا ته لیږدوي څو په جنایي محکمه کې محاکمه کړي. امریکایي چارواکي وایي چې دغه روسي په افغانستان کې نیول شوی او څو کال کېږي چې د بګرام په محبس کې بندي دی. دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان په جګړه کې یو نیول شوی بهرنی او په بګرام کې بندي د محاکمې لپاره امریکا ته استول کېږي. ترتیری میاشتې پوری په بګرام کې ډیرلس بهرني بندیان پاتې ول او د اوباما حکومت تر فشار لاندې دی چې دا کسان تر دسمبر مخکې له افغانستانه وباسي. د دسمبر په پای کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو جنگي ماموریت پای ته رسیږي. د واشنگتن پوسټ رسپانی د راپور له مخې امریکایي چارواکي غواړي چې دا کس بندي وي او روسان هم د هغه ورسپارلو ته لیوالتیا نه لري. دغه روسی چې مستعار نوم یې ایریک حمیدلاند په دې تورن دی چې په 2009 میلادي کال د وسلوالو طالبانو د ګڼو حملو قمانده په غاړه لرله او د دې قمانده په بریدونو کې یو شمېر امریکایي پوځیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. نوموړی په همغه کال په داسې حال کې ونیول شو چې په جګړه کې ټپي شوی و. حمیدلان په اتیایم لسیزه کې د پخوانی شوروي د عسکرو په ډله کې افغانستان ته استور شوی و. واشنگتن پوسټ رسپانه د یو امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي له قولوي په وروستیو کې د امریکا کانګرس ته خبر ورکړی شو چې حمیدلان به د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري آژانس د کانګرس د ځینو غړو له قوله ویلي چې دوی ته د حکومت له لوري د دغه روسي په اړه زیات معلومات نه دي ورکړی شوي. هغوی دغه راز ویل چې د جمعې په ورځ خبر ورکړی شو چې حکومت غواړي له افغانستان څخه یو روسي امریکا ته انتقال کړي. د اوباما د ادارې په دې اقدام به شاید جمهور غشتون کې ګوند ځینې استازي وپاري شي، ځکه چې اکثره یې باور لري چې پوځي بندیان باید یوازې په پوځي محکمو کې محاکمه شي او په جنایي محکمو کې د تروریزم په شک د نیول شویو کسانو محاکمه تاوان لري. کانګرس د ګوانتانامو له زندانه د امریکا خاورې ته د بندیانو لیږد منع کړی دی، خو ورته بندیسې پر هغو بندیانو نه دی لګولی چې په افغانستان کې دي.
تاسو لا پیغامونه نه
بس زه ورزګان د ولایت د ګزو د ورسوالۍ څخه خبره کوم. د ګزو ورسوالۍ د طالبانو د خواسته د سکوت په حال کې ده. کړي او کورونا په توغندۍ طالبان ته د غرو د سرو څخه ولي عجزي او کشنیان ټول ماشومان ویشتل کېږي او عمري کړي وتلي دي دا د غرو بغلو وچرو ته په خیمو کې پراته دي.
روزګان د ولایت دګزاب د ولسوالۍ خبره کوم. دګزاب د ولسوالۍ نفوس مسلمانان ډېر په تکلیف بازار دي. طالبان د لاسه ټول کورونا بسیر مجر دي او غونډي راشاتي پر کورو کې مسلمان کورونا ټول سي وطن د وڅو د طالبان ظلمان د لاسه د حکومت دګزاب د ولسوالۍ ټول په امن ته
دا افغان بیسیم دا تاسو ته لاس شمیرت خه څو پیغامونه راغلي دي چې زه به یې ژر درته وایم. محمد خان خیاط له هلمند وای د هلمند والید زموږ ناراووري ځکه دلته اسکر کالی را باندې جوړوي خو اوجره نه راکوي. حنیفی له کندهار وای اې په افغانستان کې د ایبولا د وایروس خپرېدو نښې لیدل شوی. حنیفی صاحب د افغانستان د روغتیا د وزارت د چارواکو سره مخبري کړې دي او دی وایي چې لا نه دی لیدل شوی او دی وایي چې دوی د دغه وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره تیار دي. او روغ لیونای له ورزګان وای صدا اوس رادیو ورم ما پیغام خپور کړي نو کساسي په پیغام کې هیڅ خبره نه وي څوب خبر کړو. تاسو لطفاً په خپل پیغامونو کې داسې څه ولیکئ چې هغه د نور اوریدونکو لپاره هم په زړه پورې وي چې وایوري. او اوس به ورسو کابل ته. د افغانستان د انتخاباتو په افغانستان کې نن مازه کوم نن په کابل کې مظاهره و. په دې مظاهره کې یو شمېر کسانو ګډون کړی وو او د افغانستان اکسپرس رسپانی هغه مطلب یې په کلکو ټکو وغند چې د دوی پوینه په افغانستان کې دینی مقدساتو ته سپکاوی پکې شوی وو. نور جزئیات به د ازادي رادیو خبريال رحمت افغان وړاندې کړي.
دغه غونه د هغو اعتراض کوونکو دي چې د کابل په ادګه جمعه کې راټول شوی وو. له افغان حکومت یو غوښتل باید په ډیر کم وخت کې په افغانستان اکسپرس ورځپاڼه کې اسلام ته د توهین امیز مطلب لیکوال جاوید احوار ونیسي او د قانون پنجو ته دی وسپاري. د دې اعتراض ګډونوال حاجی فرید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه دې په دې برخه کې جدي او چت ګامونه پورته کړي کانونو افغان او مسلمان ملت به پټ خلو پاتې نشي.
همدغه بنیاد نن د افغانستان مسلمان خلک کابل په مرکز کې په دې خاطر راټول شوی چې مونږه موجوده نظام ته دا خبره په ګوته کوو چې دا سړی د محاکمه شي.
هغه زیاته کړه کچېری خبرو ته غوږونه نیول سي نو په ټول هیواد کې به په سولیزو مظاهرو لاس پورې کړي. تیرونه په کابل کې خبرېدونکو انګلیسي ژبه ورسپانه یو مطلب خپور کړی چې د عالمانو په وینا اسلام او دینی مقدساتو ته پکې ښکارا توهین شوی ده. یاد مطلب د افغانستان د دنیا عالمانو غوسه راو پاروله او د دې مطلب لیکوالی بيدینه او مرتد یاد کړ. په افغانستان کې د رسنیو د سار اداره یا نیوای د رسنیو د قانون لمخې هیڅوک حق نه لري دا سم مطلب خپور کړی چې د اسلام له احکام سره په ټکر کې وي. د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې مسولینو د رسمي بخښنې غوښتلو ترڅنګ ویلي چې دغه مطلب د دوی یو قلمي همکار چې له افغانستانه بهر اوسیږي په لاس لیکل شوی او له ایډیټ وړاندې په غلطۍ کې خپور شوی. له دې وړاندې د افغانستان د ملي شورا غړیو هم د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې مطلب په سختو ټکو غندلی او له حکومت یې غوښتي چې یاد ورځپاڼه وتړي. په دې وروستیو کې راپورونه راغلي چې د دې ورځپاڼې د امتیاز خاوند او مسؤول مدیر نیول شوي دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو خو په اخیستلو یې بریالي نه شو.
رپورټونه وایي چې جمهور رئیس د ملي امنیت ادارې او د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته دند سپارلې ده چې د دغه مسلې په اړه جدي څېړنې وکړي. کوم نور معلومات په دې مسله پیدا کړل له تاسو سره به یې حتما شریک کړو.
خبري مجله اوري.
او سملا کونړه رپورت لرو. په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې له هغه ځای څخه د بهرنیو عسکرو او روسي ډله هم ووته او دغه ولایت اوس په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. نن په کونړ کې د عالمانو یو غونډه وا او هغوی په افغانستان کې پر ټولو مخالفو ډلو ژغ وکړ چې په داسې حال کې چې بهرني عسکر لسمي وتلي دي جګړه مفهوم نه لري نو جنگ دی بس کړي. د ازادي رادیو خبريال رغلا انوري په دې اړه لا کونړه رپورت باندې کوي.
د علماء شورا رئیس مولوی عبدالرحمن ویل اوس چې له کونړ څخه بهرني سرتیری وتلي ټول نظامی او ملکی واک افغانانو ته سپارل شوی، په افغان ځواکونو کې د قرآن کریم حافظان او دینی عالمان وجود لري. په نظامی پوستو او اډو کې 15 وخته لمونځونه په جمع ادا کیږي، نو په همدې اساس د افغانانو په ضد ډز او جګړه کول هیڅ ډول جواز نه لري. قومی مشر حاجی عبدالقیوم ویل په کونړ کې هیڅ بهرنی سرتیری وجود نه لري، نو دې سره د جګړې کولو بهانې هم لمنځه تللې، او دا د هر افغان دنده ده چې د خپل وطن آبادۍ او دلته سولې راوستلو لپاره کار وکړي. کونړ والی شجاع الملک جلالا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جنگ د ستونزو د هواری لار نه ده، بلکې جګړې او وژنې نور ستونزې هم زیږوي، نو په کار د چي د جګړې په ځای د سولې لاره خپل کړی. په تیرو شاوخوا 12 کالو کې په کونړ کې د امریکایي ځواکونو 13 واړه او غټ نظامی مرکزونه موجود وو. په یاد موده کې نړیوالو ځواکونو سره ګڼې نښتې شوي، د سرګغاړي په لسګونو ماینونه پرېچول شوي چې پکې د بهرنیو سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. خو بهرنیو ځواکونو د خپل جوړ کړي پلان سره سم لومړی خپل سرتیري له لرې پرتو درو او ولسوالیو راوویستل، او دوه ورځې وړاندې یې د اسدآباد اړوند د توپچي اخیری نظامي مرکز هم افغان ځواکونو ته وسپاره، او کونړ په بشپړ ډول له بهرنیو ځواکونو خالی شو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا ازادي رادیو ده او دا خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو ده. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په اوکراین کې پر خلکو باندې ژغ کړی دی چې په دغه هیواد کې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې دی پراخ ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د یکشنبه په ورځ په اوکراین کې پارلماني انتخابات وشي. ملالی بشیر په دې اړه رپورت لري.
امریکا د اوکراین له ټولو وګړو څخه د کریمیا او هغو سیمو د اوسیدونکو په شمول چې د جلا غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي چې د دې هیواد په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی دا انتخابات د اوکراین لپاره یو بل مهم پړاو بولي. ساکی وویل امریکا په دې ټاکنو کې هر ډول لاسوهنې په سخته وغندي. ساکی وویل واشنگتن تیار دی چې د اوکراین له نوي پارلمان سره د اداري فساد پر ضد او د دې هیواد په ختیځ کې د کړکیچ د سوله ییز حل لپاره یه هواد سره کار وکړي. د اوکران په ختیځو سیمو لوهانسک او دونتسک کې روسي پلوا جلا غشتونکو پریکړه کړې ده چې د نومبر په میاشت کې به خپل جلا انتخابات تر سره کړي. خوساکی وایي یوازینی قانوني ټاکنې هغه دي چې په اوکران کې د اکتوبر په 16 کېږي. ساکی زیاته کړه موږ د اوکران د حکومت ستاینه کوو چې د ټولو خلکو لپاره خپلواک او منصفانه انتخابات ترسره کوي، او له چارواکو او سیاسي ګوندونو څخه تمه لرو چې د انتخاباتو د نړیوال ډیموکراتیک قانون سره سم د ټاکنو په ترسره کولو کې همکاري وکړي. په عین حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یا یو این ایچ سی آر ویلي چې په اوکراین کې دننه اوس مهال 4,13,000 کسه به کوره سوي دي. د یو این ایچ سی آر د راپور له مخې لږ تر لږه 3,08,000 خلکو په روسیه کې د مهاجر په حیث د نوم ثبتولو غوښتنه کړې ده. نور 16,600 خلکو له اروپایي اتحاد او 1,501 له بیلاروس څخه د پناه غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو له ټولو اوکراینیانو څخه غوښتنه کړې ده چې د دې هیواد په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي. د لومړیو رایو د شمیر له مخې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو له 30% رایو سره تر ټولو مخکې دی.
د نیویارک شروال وایي چې په دې شهر کې د ایبولا اول ناروغ پیژندل سو. دا اول وار دی چې د امریکا په نیویارک شهر کې د ایبولا په نوم د وژونکي ویروس د وی پیشي خبرتیا خبرېږي. د نیویارک شروال بیل دی بلاسیو پرون ډاډ ورکړ چې د ایبولا د ویروس د خپرېدو خطر ډیر لوی نه دی او خلک باید ډیر وارخطا نه سي.
Patient in question was a doctor who has worked with Ebola patients.
دای وای هغه ډاکټر چې په دغه ارتباط اوس په روغتون کې دی د ایبولا د ناروغانو سره په لویدیځ افریقا کې کار کاوه. پاس موینو کې نن تایید شو چې په نیویارک کې د ایبولا یو مثبت پېښه پیژندل شوی. ناروغ اوس په روغتون کې دی. موږ غواړو چې دا خبره په صغار د څرګند شي. د نیویارک خلک اوربانډ پوسی چې دوی د ورختای او د تشويش لپاره کوم ځانګړی دلیل نه لري. هغه سړی چې په نیویارک کې په ایبولا اخته دی د بی سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ادارې کارکونکو و چې په دې وروستیو کې د لویدیځ افریقا له یو هیواد څخه نیویارک ته ستون شوی و. دای په امریکا کې په ایبولا ویروس باندې دریم اخته امریکایي وي. د نیویارک شروال ویل چې دا ډاکټر اوس د شهر په وروختون کې قرنټین سوی یا تر ځنګړي چیرنې لاندې په جلا ځنګړي ځای کې ساتل کیږي. د نیویارک شروال ویل چې هغه ټول خلک چې د دغه ډاکټر سره په تیر موده کې راکړه ورکړه کړې ده تر ځنګړي چیرنې لاندې دي او کچېره په هغوی کې هم د ایبولا د ویروس کومه نقشه ولیدل سي هغوی به هم روختون ته د ځنګړي چیرنې لپاره واستول شي.
خبري مجله اوري.
نن د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما ویلي چې ملګرو ملتونو تل افغانستان سره همکاري کړې او په راتلونکي کې به خپل همکاري ته دوام ورکوي. دا چې افغانستان څو وخت د ملګرو ملتونو غړی سوی او تر اوسه ملګرو ملتونو په افغانستان کې څه کړي. ملالی بشیر رپورت لري.
د ملګرو ملتونو نوم د لومړي ځل لپاره په 1942 کال کې د امریکا ولسمشر فرانکلین ډي روزاولټ په هغه اعلامیه کې یاد کړ چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال شپږوشتو هیوادونو ژمنه وکړه چې د جرمني، جاپان او ایټالیا د ائتلاف پر ضد به جګړه کوي. په 1945 کال کې د 500 هیوادونو استازیو د امریکا په سان فرانسیسکو ایالت کې سره ولیدل چې د ملګرو ملتونو لپاره منشور جوړ کړي. په دې غونډه کې پر هغو پیشنهادونو خبرې وسوې چې د چین، شوروي اتحاد، امریکا او برتانیې لخوا وړاندې سوي وو. دا منشور د 1945 کال د جون په 16مه د 500 هوادونو د مشرانو لخوا لاسلیک سو. ملګرو ملتونو د 1945 کال د اکتوبر په 16مه په رسمي ډول کار پیل کړ. د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 16مه لمانځل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما ویاند نیلاب مبارز وايي افغانستان د ملګرو ملتونو د لومړیو غړیو هوادونو څخه یو دی.
افغانستان د ملګرو ملتونو یو د هغه لومړیو هیوادونه دي چې ممبرشپ شوی دی. تقریبا په کال 1940 کې افغانستان یو د اولین هغه هیوادونه و چې ملګرو ملتونو ته خپل ممبرتوب واخیستله. د هغه وخت تر اوسه پورې ملګرو ملتونو د افغانستان
ملګری ملتونه په افغانستان کې درې ډوله مرستندوی ادارې لري. نیلاب مبارز د ملګری ملتونو د مرستندوی پروژو په حق لوايي.
هغه ګروپ مؤسسات، صندوقونه او فندونه دي چې او پروګرامونه دي چې د بشري چارو په حق باندې افغانستان ته کومک کوي. بل هغه ګروپ مؤسسات دي چې د پرمختیايي چارو په حق باندې افغانستان کې بوخت او بل یوناما دفتر دی چې یوناما د ملګرو ملتونو سیاسي مؤسسه ده چې دلته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې خپله منډیټ اخلي او افغانستان لپاره کار کوي.
اغلی نیلاب زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د پروژو په اړه به د افغانستان دولت او خلک قضاوت کوي، خو ملګرو ملتونو تل له افغانستان سره یو ځای اوژه په اوژه درېدلې دي او په راتلونکي کې به هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
استاسی ده افغان بیسیم لاته سواتل شمیریت خازادی رادیو تا پیغامونه رستوالی سی استاسی ده ازادی رادیو ترمنز واتن بیخیلن سوی زبی هلال زابل لیکلی گرانو جونالیستانو ولی مو پیغام نخبروی استاسی ده پیغامونه.